السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې د سولې مشورتي لوی جرګې د ورستیو تابعیو په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې حکومت وایي په دغه جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادي په اړه چې جنایي مجرمین او تر خوا یې د نشه یي توکو قاچاقبران هم دي د ولس سره سلا مشوره وشي دا مو د سر موضوع ده د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیل د بشپړېدو په اړه هم معلومات درکو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې لږ تر لږه 9 تنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې او له حکومتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوی دي پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیس له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېر 130 تنو ته رسېدلی د خبرونو تفصیل لشتہ لژانو نستانه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دي په وژل شوی کې وسلوال طالبان پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي د پکتیا امنیت قمندانۍ وایي نن سهار په احمد خیل ولسوالۍ کې لمړی د ماین چاودنه وسو او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته کې و وسلوال طالبان وژل شوی دي د دغه سرچینې په خبره و نور طالبان نن د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شول پولیس او عامو وګړو ته په دې جګړو کې زیان نه دی رسیدلی له کاپیسا څخه امنیتي سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د ملي پاتون کوونکو د یو سیمه ییز قومندان پر کور یرغل وروړی په خپل قومندان سیف الدین له خپل درې ساتونکو او هم د کورنۍ درې ځینه غړي وژل شوی دي ویل کېږي په متقابل نشته کې طالبانو ته هم مرګ جوړه وشته خو دقیق شمیر معلوم نه دی اخواله بدخشان هم راپورونه وایي چې افغان ځواکونو په جرم ولسوالۍ کې د پر امنیتي پوسټو د طالبانو د بریدونو مخه نیولې او د جګړو پر مهال یو طالب وژل شوی درې نور ټپیان شوی دي د ټولو پیښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان سي د ملي مصالحې د عالی شورا وین فریدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي
د ملي مصالحې د عالی شورا مغړی د رهبرۍ له وګړو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنیو له مختلفو اقشارو سره وشوي دا نوملار چمتو شوی دی هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبري دپاره اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر موږ رسمن اعلان کړو
شغله خوځون زیاتوی د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابلو اقشارو استازي شامل دي د دغه شورا د جوړیدو د تخنیکی کمیټې غړی عطا رحمان سلیم بیا وایي چې د شورا پر رهبری کې به شاو خو څلويشت او په عمومي مجمع کې به لسلو زیات کسان غړي ته بولري د روان مریض کال د غوی په اتويشتمه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنې سیال عبد الله عبد الله ترمنس په ټاکنو کې له جوړ اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوي چې ورسره د ملي مصالحې علي شورا د دې شورا مشري عبد الله عبد الله تاسو پر پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پېښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشاهي سیمه کې شوې ده اعلامیه زیاتوي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او همغږي زیانمنولای سي تر اوسه افغان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې افغان حکومت برعکس پاکستاني ځواکونه په ورته اقداماتو او د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړی دي چې اسلام آباد نه دی منلی د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل سي د دې وزارت وایي عبد القادر مطفي نن ازادي رادیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسولینو د خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړه د شغل مطفي په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره د اړوندو هیوادونو ترڅنګ په کور دننه د اړوندو ادارو ترمنځ لازم همغږي رامنځته کړي افغانستان به په کلنی ډول له دې پروژو شاوخوا څلور میلیون ډالر اوید ترلاسه کړی زموږ غلا زده راډیو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمی ورځې د چاودنې لامل د وژل شوی کسانو شمیر 130 تر رسیدلی. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل شاوخوا 15000 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي او لسګونه نور ترایتم دي. چاودنه د اگست پر 4مه د بیروت بندر په یو ډیپو کې د امونیم نایتری کیمیاوي سري لکه بالا شوی ده. چارواکي وایي دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپور له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې لیوي بیړۍ نیول شوی وو. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. هڅې روانې دي چې په دې ډیپو کې د چاودنې اصلي علت پیدا شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانونه پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پامپیو خبريالانو ته ویلي ځینې هیوادونه ست چې غواړي وسلې خرڅ کړي او دا کار به منځنۍ ختیځ بي ثبات کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. شغلي پامپیو ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به پرې نږدې چې داسې وسی. د خبرونو پای
کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره تابعیاوي بشپړې شوې دي. په دې جرګه کې به د حکومت په خبره تمرکز د 400 بندیانو په اړه باندې پریکړه وي او سلا مشوره به وي. د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري
د کټګوري خطرناک بندیان دي چې په دې کې ادميان دي، قاچاغبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په بیرمنو باندې جنسي تیری کړی دي.
د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ شوی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي دا نوملړ چمتو شوی دی.
نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کالیزه ده. د 1945 کال په اګست کې د جاپان پر هیروشیما ښار یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاو. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وایي
د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه یو اټومي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خپرونې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او د کور کلی راډیوي پروګرام. بیا هم خراغله وخت مو بخیر. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي د جرګې تدارکاتي او تر خوایل ولایتونو د ګډونوالو د رارسېدو بهیر بشپړ شوی او سبا به په خپل وخت پیل شي. د ولسمشر د ویاند مرستیالې دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم سلا مشوره کیږي چې اکثر په جنایي جرمونو او لوی جرمونو او نشي توکو قاچاق باندې تورن شوي دي. اخو د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې په دې جرګه کې به ګډون وکړي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړی.
سبا د جمعې په ورځ په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پیلېږي. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي ټول تیاری نیولی دی. د سولې مشورتي جرګې یو ویان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته وویل جرګه به سبا سهار په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي.
تر دې مهاله د جرګې لپاره ټول امادګۍ د امنیتي او تدارکاتي او د خلکو د ګډون لپاره خیر روان دي او موږ هیله من یو چې راتلونکي څو ورځې چې جرګه په کابل کې وي دا به په ډیره خفزا او هغه څه چې د ولس اراده وي هغه به پکې تمثيل شي.
خو د جرګې د جوړېدو په اړه ټولنیز او حقوقي خبرګونونه پر خپل ځای دي. د جرګې د جوړېدو موخه د هغو 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته د مشورې ورکړه ده کوم چې لوړ جنایي جرمونه لري، د نشي توکو قاچاق کوونکي دي او تر خوا یې ځینې په اعدام هم محکوم شوي دي. قوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا وایي که څه هم جرګه د مشورې بڼه لري خو د افغانستان په قوانینو کې ولسمشر ته د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په برخه کې محدودیت وضع شوی دی.
هغه جرایم چې تروریستي جرایم وسی او کورنۍ او بهرنۍ او امنیت پورې مربوطه مجرمین یا جرایم چې دی جرایم باندې څوک مجرم محکوم شوی وسی د هغه لپاره هم محدودیت داده چې دانش کېدل. نو د کورنی جرایم حدود شل نو جرایم دي، د جاسوسی نه نیولې تر خرابکاری او تر هغه په اجازه په کود کې مشخصه دي، او تروریستی جرایم هم هغه تعریف لري ځانته. د دوه لپاره محدودیت ده چې ولسمشر نشي کولای چې هغه عفو کړي.
خو د افغانستان حکومت بیا دې موضوع ته خپل ځواب لري. د ولسمشر د وایان مرستیاله دورانی وزیري
په دې کې دامیان دي، په دې کې هغه څوک دی چې قاچاغبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په بیرمنو باندې جنسي تیری کړی دي، او ډېر داس نور خطرناک بدیان دي. په دې باندې حکم شوی دی، نو په دې خاطر موږ نشي کولای چې زمونږ د ملت د بدون د ارادې څخه په داسې یو مهمه او د دسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشی کړي.
د جرګی د لګښت پاره چې نږدې 330 میلیون افغانۍ کېږي هم بحثونه شته. په ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع ډیر ښکته پورته کیږي چې د افغانستان حکومت ته د دې کسانو له ډلې د هر طالب بندي د خوشی کېدو لګښت نږدې 10,000 امریکایي ډالر پریوزي. خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د جرګی د لګښت پاره نیوکو ته په خپل فیسبوک پاڼه د ځواب په بڼه لیکلي، ماتم لرله چې خلک په نجومي حسابونو بحث وکړي. حکومت هر کال د لوړپوړو چارواکو د امنیت په تامین 3,200 میلیون افغانۍ مصرفوي، خو نیم د دغه کسانو بیرته د نظام په کمزوري اخته دي. که څه هم د سولې مشورتي لوی جرګې پایل ته ساعتونه پاتې دي، خو تازه ولسي جرګې هم پریکړه کړې چې د جرګې ګډون وکړي. د ولسي جرګې د رضایت خپلولو لپاره نن له غرمې وړاندې معصوم ستانګزي د جرګې لغړی سره لیدنه درلوده چې پایلې په جرګه کې د وکیلانو د ګډون پریکړه وه. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې مورد د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم مخبري کړې دي. ښاغلی لال هم د حقوقي او بشري حقوقو یو متخصص دی چې په دې باور دی جرګه او چارواکي د حق الله په جرمونو محکومین نشي خلاصولی یا یې په اړه د پریکړې واک نه لري. له ښاغلي لال نه مې مخکې دا پوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو د یو ملاتړي او متخصص په توګه د سولې مشورتي لوی جرګې د دایرېدو په اړه څه نظر لري.
سړی که فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل دی چې دا مړی دومره ژړا باندې ارزي او که نه، دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګه پالیسي ده د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې، او امریکایان هم غواړي چې په یوه موزه کې دوه پښې دننه کړي. هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي، په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي. ځینې پیچلې معاهدې د دې نه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ ترسره شوي چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړه لیک د چپاغې کې ډېرې زیاتې ستونزې د کاغې ته ځم ستاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي. اوس چې څلور نیم زره بندیان خوشی شول د یوې خوانه او د بلې خوانه، حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت وارد دي چې حکومت لبدي دعوی لري او په بهرني وګړي دي او خو په قسم قسم مسایل وړاندې کوي. حکومت ولې تر اوسه پورې په دې 15 میاشتو کې ونه توانېدو چې دغه د 400 کسانو لیست خپور کړي، د ولس سره شریک کړي، او په هغې کې دغه خلک پرون د ولسمشر سلاکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته او تر ننه پورې پرې لګیا وو چې په دې کې بهرني وګړي دي. نو که بهرني وګړي په کې نه دا لیست خپور کړي، هر سړی د خپل قریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژني چې دا په کوم ډول باندې خلک دي، نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونی دی. بلکې د حکومت دا کار نه کوي، طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي چې وی خی چې آیا په دې باندې حکومت لبدي دعوی شته که نه. حکومت دام کولی شي چې په څو کسانو باندې حکومت لبدي دعوی دي، او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولی شي چې د دې د سپیناوي دپاره پر زید لوی جرګې چې دونه لوی مصارف پر راځي، یو بې طرفه پلاوی د ملګرو ملتونو، مدني ټولنو، حقوقي بشر نهادونو، علماو، قومي سپینګرو نه ټاکلې وي چې د دغه 400 بندیان قضیې څېړلې وي. د یوې ورځې کار وو.
د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغه یو جرګه د قضایي ارګان پریکړه بیرته رد کړي یا ورباندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ورباندې وشي؟
په اصلیت کې خو زه په خپله باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس باندې مخکې دینه چې سولې راشي مخکې د دینه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرگز د هر قسم بندیانو کدا د دولت او کدا طالبانو زه د هغې د خلاصون مخالف وم، ځکه چې دلته په افغانستان کې سر پاسه څلوېښت کاله بحران تیر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسیږي په دې کې د جنگ قربانیان دي، او په هر سوله کې چې عدالت تامین نشي د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نشي، نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته د یو سیاسي هوکړې نه وروسته باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د ازادۍ خبره شوې وای چې کوم ډول بندیان به ازادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تیروي او کوم ډول بندیان به د حکومت لابدي دعوو پر وړاندې باندې ځوابونه وایي. دا اصلا د هغه معنا ورکوي چې خیرات پوښنه او خنک په سر نیولی.
که دغه سیاحیان د دوی د خوشي کېدو پرېکړه وشي، څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کېږي؟ ځکه چې دا خو هم د بیان د ازادي تر څنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تېرو شلو کلونو کې.
که انس حقانی او د هغه دوه درې ملګري خوشي شول، زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه څلور سوه زندانیان چې کوم د لوړ جرمونه ونه لري، کوم چې انس حقانی باندې وارد شوي وو او د هغه سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو، او که چېرته حقوق العبدي دعوی ولري، د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی، دا د هیچ چا په صلاحیت کې نه راځي. په دې باندې طالب هم پوهېږي، حکومت هم پوهېږي، عادي سړی هم پوهېږي، او قومي سپین ږیری هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې حقوق العبدي دعوی الله تعالی چاته نه بخښي، نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي؟
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د سولې مشورتي لویې جرګې او پکې د څلور سوه هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث راسره وکړ چې ویل کېږي دغه بندیان لویې جرمي دوسیې لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ شوي او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. دا خبره د یاد شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي خوزون ویل دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان شي. د مصالحې د عالی شورا د جوړېدو د تخنیکي کمیټې غړی عطاالرحمن سلیم هم وایي د شورا پر رهبرۍ کې به شاوخوا څلوېښت او عمومي مجمع کې له سلو زیات کسان غړیتوب ولري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اساس رامنځته شوې چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله کوي. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
له نږدې دوه نیمې میاشتې ځنډ وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو بشپړېدل. د شورا ویان فریدون خزون وای د شورا د غړیو په ټاکنه کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هر اړخیزې مشورې او بحثونه سوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبری دپاره. اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر په رسمن اعلان کړو.
ښاغلی خوځون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدا د تخنیکي کمیټې غړي عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د شورا په رهبری کې به شاوخوا څلوېښت مشران او رهبران غړیتوب ولري.
هیئت اداري وروسته بیا به دغه کمیټې رهبری ده چې په هغه کې د څلوېښت کسو خوښه کې مشران به وي او رهبران به پکې وي، او دغه وروسته بیا مجمع عمومي ده چې کېدای شي چې دغه د سلو نه لږ جیک شي. مجمع عمومي پنځه معاونین دي چې هر یو معاون د یو کمیټې بیا مشري وکړي.
ښاغلی سلیم زیاتوي د ملي مصالحې عالي شورا پنځه مرستیالان لري چې هر مرستیال به یو کمیټه رهبری کوي. نوموړی زیاتوي د سولې عالي شورا شاوخوا دیرش هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالي شورا کې به د غړیو په توګه ومنل سي. د ښاغلي سلیم په خبره په اوس کې د سولې عالی شورا ټول کارونه په بشپړ ډول ځنډول سوي، خو د شورا له منځه تلل یوازې د ولسمشر په فرمان پورې اړه لري. دای وای د ملي مصالحې عالی شورا کړنلاره د صلاحیتونو حدود، کاري پلان او د لارې د نقشې مسوده هم چمتو سوې چې د شورا په لومړۍ عمومي غونډه کې به تصویب سي. د رمان مریض کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکني سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلافات وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. د دغه شورا بیان فریدون خزون وای د سیاسي هوکړې د مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خواله رسنیو دوسترو کمپنیو ټویټر او فیسبوک د امریکا د ولسمشر پوسټونه په دې خاطر لری کړی چې د دوی په وینا د کرونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وو. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزې شبکې د یو ولسمشر پیغامونه له پاڼو لری کوي. اسمت ساروان به درته ووایي چې ولسمشر ټرمپ دقیقا څه لیکلي وو او د خواله رسنیو دلایل څه دي.
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې کمپاین پوسټونه په دې خاطر لری کړل چې په هغه کې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شوی او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک باندې هغه ویډیو لری کړ چې په هغه کې د ادعا کوي چې ماشومان له کورونا وایرس خوندي دي. فیسبوک وایي د ولسمشر ټرمپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لیرې کړه چې په هغې کې د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو سترې کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یوه ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لیرې کوي. روغتیایی متخصصان وایي ماشومان له کرونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمیر ډیر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ټرمپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خبرېدو په خاطر بنده کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خبرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لری شي. وروسته د ټرمپ د ټیم له لوري په یو ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوې ویډیو لری شوه. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس پرستیالي کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لری کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایش و چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همداراز ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلی چې په کرونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ټرمپ د ماشومانو د کرونا په اړه څرګندونې په داسې حال کې په یوه مرکه کې وکړه چې هڅه کوي په امریکا کې ښوونځي بیرته پرانیزي. د ښوونځیو پرانیستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپل ادعا تکرار کړه چې کرونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګوري تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کرونا په وړاندې تر ډیره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډیر پیاوړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. پروژه د غلط چې کوم ده د میدان ښاره پورې سړی ځي ډېره سخته خرابه ده. ټوله مینونه الوزولې ده او ساعت په ساعت باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کوم د دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی او نظامي کسان هم پرې نشي تللی او ډېر زیات مشکل دی او دې د لارې غم ونخوړل شو. وسلام به احترام
عادل محمد لکه نهار ولایت د جړیول سوالی د چشاخې د کلی څخه پیغام پردم. مونږ مستنه او مشکل دا دی د کنهار ماری په مسته په جړیول سوالی کې مکتبونه جوړ کی. په دا کلی کې ځین مناخم هیڅ مکتب نشته. چشاخه، پرمایان، ابوغدی، نړیکاله، نادی، هیڅ مکتب نشته باید موږ مکتبونه جوړ شي موږ مشکل نه دی بیا او سلام بیا احترام د ازادي راډیو څخه ډیره مننه
من دغه اجازه میزنم سیدم و از کوکوک فقط چی پس دارم کال به سلور نویده درون نویده به سلور نویده پینجا نویده پیسی دیم دغه سیدم و از کوکوک بزن تو ولایت که نور کل کیزه دو ایل نه در مزکو نه در نمرو کستا نه در مرد وزل تا گوری نه در مرد در چردی تا گوری نه در مرد در وزلی تا گوری دا هکو کوکو ورکه دغه هلمند نیزانونو هکو کوکه پر ځای ورکه هغه خپل هکو کوکه هغه ځای ته نه رسیږي خپل هکو کوکه نه ښکاله چې دا چې ور بل دي په سار په جنګونې مست سره ورته ورته پراته یو طالب راځم دا بواخ په سر سره کوي خو دې یا پاستور کې درې ولې و مرګ کې وس دا راغله د جدل کې پیښه هغه پلان یو څنګه کومه څه مفالو په څه هغه هغه لا وشه موږ دا فالو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام سره شریفینځ باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واوري. همدارنګه که انټرنیټ مو خوبی نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي راډیو له انډراید او ایس نه دواړو کې کار ورکوي او زموږ غږ په صفات وګتري اوریدلی شئ. اوس به هم د هیروشیما په اړه راپور درته خپور کړو. نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کلیزه ده. د 1945 کال د اګست په 6 د جاپان پر هیروشیما ښار باندې یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې پیښه کې 1,40,000 تنه وژل شول. عصمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سولې زنګ د هیروشیما په وخت د سهار په 8:15 وکړنګول شو.
موکتو
پر دغه ښار 15 کاله پخوا په همدې ورځ اتمي برید وشو. د هیروشیما د اتمي حملې د 15 کالیزې په مناسبت نن د مراسمو برخوالو د 1 لپاره چوپتیا غوره کړه. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل د کورونا وایرس ته خپرېدو له خطر سره سره د هیروشیما د پیښې د اهمیت له کبله د دې پیښې یادونې ته راټولې شي. د 1945 میلادي کال د اګست په 6 یو اتمي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ. همغه وخت داسې اوازې خپرې شوې چې 15 کاله به دلته هیڅ شی شین نشي، خو هیروشیما پر خپلو پښو ودرېدله، د سولې سمبول وګرځېده او د نړۍ د ټولو سیمو اوسیدونکي د دې ښار لیدو ته راځي. د کورونا وایرس خپرېدا سبب شوې چې د هیروشیما د پیښې یادغونډه پراخه جوړه نشي. د جاپان صدر اعظم شینوزی ایبه له معمول سره سم په مراسمو کې ګډون وکړ، خو په غونډه کې د بهرنیو میلمنو شمیر لږ و. په مجموع کې په یادغونډه کې د برخوالو شمیر د تیر کال د مراسمو په پرتله نږدې 10 برابره لږ و. چوکۍ له یوې بلې لرې ایښودل شوې وې او اکثرو خلکو ماسکونه لرل. د ښار د سولې پارک ته چې دا مراسم پکې جوړ شوي وو لږ شمیر خلک پرېښودل کېدل او اکثره برخوال له حملې روغ وتلي کسان او د هغو د کورنیو غړي وو. د امریکا بی نه ویشت الوتکې د 1945 کال د اګست د 6 نیټې د سهار په 8:15 پر هیروشیما ښار یو اتمی بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې برید کې 1,40,000 تنه ووژل شول. وروسته زرګونه تنه نور د ټپونو او د اتمی بم په نتیجه کې د ناروغیو له کبله مړه شول. له پیښې 3 ورځې وروسته د جاپان په ناګاساکي ښار کې 15,000 تنه نور ووژل شول. 6 ورځې وروسته جاپان تسلیم شو او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
لشت لژنو نستنه په پکتیا، کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشټو کې وشل سوي دي. په وشل سوي کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورند کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستان سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې دا پېښه د چهارشنبه په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشای سیمه کې سوي ده. افغان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. د دې وزارت وایاند نن ازادي رادیو ته ویل چې د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسؤلینو دا خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړې. جاپان پر هیروشیما د اټومي برید 15 مکلی زنن اول منځله خدا مرسم د کورونا وایروس د خطر لقبل د تیر کلونو په څیر نو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د نورو کلونو په څیر په دې مراسمو کې ګډون درلود خو د بهرنیو ګډونوالو شمیر ډیر کم و. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمې ورځې د چاودنې لامل د وژل سوي کسانو شمیر 120 تر رسیدلی. د لبنان د روغتیا وزارت نن ویل چې شاوخوا 15000 کسان په دې چاودنې کې ټپیان شوي او لسګونه نور لا هم ترېتم دي. او د بشري حقوقو د څارې سازمان له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د ستري محکمې هغه ورسته حکم عملي کړي چې لمخې د مخالفینو د نیولو لپاره د دې هیواد د فساد ضد ادارې څخه کار اخیستل کیږي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام دوی مینی مایتا لمړی پیل د کناډا په یو راپور کې د کناډا یو شمیر اوسیدونکو وای زمکه د کناډا سپان سین په خوا کې پرتی دي خو تر اوسه د سیند وبو باندې خړوب شوی نه دی. د دوی خبره یوازې د باران څاڅکو ته پتموي ک باران وشي زمکه کښت کوي او ک باران نوي په زمکه یې سپیره بادونه ای. ان روح الله انوري په دې موضوع له کناډا یو راپور را لګلې تر هغه ورسته به 219 پروګرامونه ماشمانو لپاره د ازادي رادیو زنګړی خبرونه او د کورکلی رادیوي ډرام.
د سین په غاړه غاړه زم ملتن دی برما د پریمان او بو ترڅنګ زرګونه جریبه شارز مکی د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدی سیمې اوسیدونکو محمد اساق د سین پر غاړه په خړو خاورو ناشته وای چې زمکه یې لسیندا 15 متره لوړه ده خو یوازې د سین څپی شمیري او لوبوي ګټه نشي اخستلې.
استاد خو یې وینځ د سین چې ډېر نږدې دی لاوړه ته د دینه چای چې استفاده نه کوي د لاوړه ډاګ لپاره چې اوبر راشي ځکه دلته یو فصل کیږي هغه غنم کیږي چې کال آباد یې هغه کیږي چې کال آباد نه هغه کیږي غنم هم کیږي صرف یو غنم د وسه خلک پراته او دغه مثلا نور په هیڅ نه پکې کوم شین بوټه شته نه خسته نه بشه تاسو په خپل ارزې نه غریب سړی په کمدا شان بس تاسو نه خراب تراب دی وسه نه کیږي وختونه مې هم داده چې د لاوړه ډاګ آباد شي په بو باندې د سین نه ورته ولر او خيږي.
د همدی سیمې او بل وسیدونکو شپېته کلن حمید الله چې د کونړ سین پر غاړه د توت ونی شین یخ سوري تناسته وای د سین اوبې د زمکی لڅندو سر لګیږي خو زمکی شاړه پرته ده او د باران اوبوتۍ سترګي نیولې دي
او دا چې بارانونه یې وچارګان لڅ شه وشي چې باران نه نه ماشین دا زمکه د جدي مینې ومنګي مینې دا او بشارګان خلای دي چې چا وڅکي یو ځان لسته د اوبو پروګرام کله د سکول دی او سکول په دې ځان ته دا کوي چې چا وس نه کیږي نو دا وګوره د خپلې پولی نشي جوړولې خپلې پولی نشي جوړولې کار نه لري روزګار نه لري کارخانه نشته کاروبارونه نشته دي څه شي وکړي دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کی نو موږ هیڅ کلن نشو کولای.
د خلکو په خبره چې په پریمانه او بو کې په زمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدا لپاره د باران په هیله په اسمان کې وریځې لټوي د دوی په بیان چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سیند په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتار للمی او شاړې ځمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي. د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سیند له اوبو د ژوند د یوې برخې د پرمختګ لپاره هم ګټه نه ده اخیستې. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه د کونړ له سیند څخه حکومت کومه ویاله نه ده پورته کړې چې شاړې دښتې خړوب کړي، خو دوی هڅې پیل کړې چې سیند سره نږدې پرتو یو څه للمي ځمکو ته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه ورسوي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل:
کونړ ولایت کې 6300 هکتاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډېره برخه د سیند په غاړه ده. د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا 3000 جریبه ځمکه د بیارۍ د پروژه روانه ده. د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکه کاملا اویشي.
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سیند کې په عظمي کچه په یوه ثانیه کې 1000 متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه للس تر 15% پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې دي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي. خو پلان لري چې د مروری او وټپور پیرونی کانال وستلو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي. د کونړ اوسیدونکي وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله دې ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي، خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا 2 کالو کې یې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی دا د خوشي او پښو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کلچرک یا کلپونډای داسې ناروغي ده چې په وخت